را فراهم سازد. سلامت جامعه، سلامت مادران آغاز می شود و ما قابله ها آینده ستون این مسیر هستیم و انشالله که صدای ما به گوش مسئولین رسانده شود و در این عرصه به ما کمک کنند.
سپاس از شما، از هر دو مهمان ما، شهربانو قابله در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل و حسنا موحد، یک محصل که از آموزش قابلگی در افغانستان محروم شده. باز هم سپاس از شنونده های ما، هم تشکر که تا حال با ما بودن. برنامه این حق من است از رادیو آزادی در همین جا به پایان میرسد. خدا.
سلامونه، وقت بخیر. خراغلاست دی محل خبرونه تا مخکی تردی چه دخ پاراونی مطالب تلاشو خبرونه. د قبلګانو نړیوال ورځ په داسې حال کې رسیدلې چې دوی په افغانستان کې له جدي ننګونو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د نفوس صندوق یا یو ان پی آی د قبلګانو د نړیوال ورځې په مناسبت وایي چې قبلګانې په افغانستان کې د اړینو روغتي خدماتو نوي سلنه چمتو کوي. د ملګرو ملتونو ادارې نن دوشنبه د غویې 14مه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په بحراني حالاتو کې د روغتیایي پاملرنې ځانګړې اړتیا په تېره د مېندوارۍ او زیږون پر مهال بنسټیزه ده، او دا قبلګانې دي چې د دغو خدمتونو پر وړاندې کولو سره د ډېرو کوش ژوند شخوري. د ملګرو ملتونو د نفوس صندوق تر دې مخکې ویلي وو چې افغانستان د میندو او نوي زیږیدلو ماشومانو د ژوند ژغورلو لپاره له تر څخه زیات قبلګانو ته اړتیا لري، خو د نجونو د زده کړو بندیز او د صحي انسټیټیوټونو تړل کېدو په دې برخه کې سخت کمښت رامنځته کړی دی. د قبلګانو نړیواله ورځ داسې مهال رسېدلې چې د طالبان حکومت د 1303 کال د قوس په میاشت کې په افغانستان کې د نیمه عالي انسټیټیوټونو کې د قبلګۍ په برخه کې زده کړې منع کړې دي. دغه پرېکړه د نړیوالو ادارو سخت غبرګونونه راپارولې او د افغانستان ښځو پر روغتیا یو سخت ګزار بللی دی. د پاکستان پوځ وایي چې د پوځي مانورونو د یوې برخې په توګه د فتح په نوم له ځمکې څخه ځمکې ته د توغندیو ازموینه کړې چې 160 کیلومتره واټن لري. پاکستاني رسنیو جونیوس د دوشنبه په ورځ د غویي په 15مه د پاکستان د پوځ قول اردو څخه راپور ورکړی چې د دې ازموینې هدف د ځواکونو د عملیاتي چمتووالي ډاکمن کول او د توغندیو سیستم او د هغې دقت په ګډون د عیاتي تخنیکي پرامیټرو اندازه کول و. تر دې مخکې پاکستان د شنبه په ورځ د غویي په 14مه د ابدالي په نوم یو توغندی وازمی چې 450 کیلومتره واټن وهلی شي. دا په داسې حال کې ده چې د هند تر دې وړاندې تر ادارې لاندې کشمیر کې د تېرې اونۍ له مرګونې برید وروسته د اسلام آباد او نیو ډیلي ترمنځ کړکېچ زده شوی دی. په دې برید کې لږ تر لږه 6 وژل شول چې ډیری یې هندوان ول. هند په دې برید کې پر پاکستان د لاس لرلو تور لګولی دی، خو اسلام آباد دا تور رد کړی دی. روان د متحده ایالاتو سره د هغو مهاجرینو د منلو لپاره د خبرو اترو پر لومړیو مرحلو کې دی چې له دې هېواد څخه ایستل کیږي. د دې هېواد بهرنیو چارو وزیر د اعلان د یکشنبې په ماښام په یوه تلویزیوني پروګرام کې وکړ. روان دا له کلون رئیس د هغو کډوالو کوربتوب کوي چې لویدیځ هېوادونه یې د شړلو پلان لري. دغه هېواد په 2022 کال کې له برټانیې سره یو تړون لاسلیک کړ چې له هغه هېواد څخه زرګونه کډوال ومني، خو دا تړون تیر کال هغه وخت لغوه شو کله چې نوي لومړي وزیر کایر سټارمر واک تر لاسه کړل. روسي خبرم دا چې د اسرائیل د بن ګورین هوایی ډګر نږدې د حوثیانو د راکټي برید وروسته لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو خبرداری ورکړی چې حوثیانو د هغوی ملاتړ به مسؤول وګڼل شي. په عین حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حوثیانو د اقدام خپلواکه پرېکړه او د فلسطینیانو سره د دوی د یووالي احساس پایله وله. د یکشنبې په ورځ د تل ابیب د بن ګورین هوایی ډګر ته نږدې د حوثیانو لخوا د توغول شوي توغندي په پایله کې اته کسان ټپیان شول. د ایران ملاتړ لرونکو حوثیانو د دې برید مسؤلیت په غاړه واخیست او ادعا یې وکړه چې دوی دا کار په غزه کې د فلسطین سره د پیوستون لپاره کړی دی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اوریدلی شئ. طالبانو ته د ملګرو ملتونو د څوکۍ سپارلو اړوند بحثونه
د طالبان مشران سره په ساتل اس کس هم د اوس هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې
د مې 15مه د قبلګې نړیواله ورځ
در چې خپل قبلو البته په افغانستان کې په شفاخانو کې په ټیټه سترګه قتل کیږي،
او خوست کې د ځنګل وهنې د مخنیوي غوښتنه
دولت ته دا فکر دی شنه کې ته دوپاره چې دغه مخنیوي او چې ځنګلات لکه زنه یې په خپل ول چوالي شوی دی.
خبرونه کړتنو راپورونه هم لرو.
نغدي شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست کڅم دغه سازمان له لوري طالبانو ته د څوکۍ سپارلو اړوند بحثونه ردوي، خو وایي چې یا سازمان له ګڼو هیوادونو سره د مزایه کترې اړوند خبرې اترې پیل کړې دي. نصیر احمد فایق ازادۍ راډیو ته وویل چې د طرحې کې د افغانستان اړوند مهم مسایل شامل دي او دوی ورته په مثبت لید ګوري او د پلی کولو لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو ستاینه کوي. خو د طالبان حکومت له لوري دغه څوکۍ ته نومان او په قطر کې د دوی د حکومت سفیر سویل شین په ملګرو ملتونو کې طالبانو ته د که پر سر بحثونه نیک اقدام بولی او ټینګار کوي چې په یاد سازمان کې د دوی حضور مهم او حق دی. نورحال د فیروزیزی پر راپور کې
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق وایي دغه سازمان د مزایق طرحې د پلي کولو هڅې پیل کړې دي. خو ښاغلی فایق ازادي راډیو سره خبرو کې طالبانو ته په دغه سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ څوکۍ سپارلو اړوند بحثونه او ګونګوسي رات او اوازې بولي.
البته طالبان همیشه ایره خواستار با خواستار واگذاری کرسی بودن، ولی موقف سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی
طالبان تل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د څوکۍ د ورکړې غوښتونکي دي. خو د ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې چې د افغانستان په قضیه کې لا اغېزناکو هیوادونو جوړه ده، دریځ تل واضح دی تر هغه چې یو مشروع ټول شموله حکومت په ځانګړې توګه د افغانستان نړیوالو تعهداتو او د نجونو او ښځو حقونو ته ژمن حکومت رامنځته نشي. دغه راز تر هغه چې د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت کې بدلون رامنځته نشي، دا امر منتفي دی او دا څوکۍ به طالبانو ته ورنکړل شي.
ښاغلی فایق وایي ملګرو ملتونو د مزایق په نوم طرحه چې په فبروري میاشت کې د دغه سازمان د سرمنشي په غوښتنه برابره شوې او د طالبانو د حکومت او ګڼو هیوادونو سره شریکه شوې، د پلي کولو لپاره یې هڅې پیل کړي چې دوی هرکلی کوي او د افغانستان د برخلیک معلومولو په برخه کې مثبت بولي. د ښاغلی فایق په خبره دا طرحه د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د حکومت د شپږو مهمو غوښتنو ټولګه ده چې په خبره یې مهم موارد په افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړول، د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونو اړوند نړیوالو تعهداتو ته ژمنتیا ده. خو د طالبانو په حکومت کې وی سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په دې طرحه کې نور موارد د مخدره توکو ترهګرۍ سره د طالبانو مبارزه او په مقابل کې یې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د څوکۍ ورسپارل دي. که څه هم نصیر احمد فایق د دې څوکۍ اړوند د خبرو پایل رات کړ او ملګرو ملتونو هم تر اوسه څه نه دی ویلي، خو دغه سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ لپاره د طالبانو د حکومت نومان او په قطر کې د دوی د حکومت سفیر سهیل شاهین دا بحثونه نیک اقدام بولي او وایي چې په یاد سازمان کې د دوی حضور مهم او حق دی. نوموړي د مې په څلورمه د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون په اکسپر نه خبر شوی غږیز پیغام کې ویلي
راځنی در مورید سپوردن کرسی افغانستان به نماینده امارت اسلامي یک اقدام نیک است.
د اسلامي امارت استازي ته د افغانستان د څوکۍ ورکړې په سر بحثونه یو نیک اقدام دی. په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د اسلامي امارت د استازي موجودیت یو اړتیا او د افغانستان د اسلامي امارت حق دی. په ملګرو ملتونو کې د اسلامي امارت د استازي پښتون کې کولای شو د بیلابیلو مسایلو حل ولټو. له بده مرغه په تیرو څو کلونو کې په دې سازمان کې د افغانستان د استازي د نه موجودیت له امله په بیلابیلو مواردو کې جدي ستونزې موجودې وي.
له دې وړاندې یو شمېر رسنیو د ملګرو ملتونو د چارواکو له قوله راپورونه ورکړي و چې افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما په دغه سازمان کې طالبانو ته د افغانستان د دایمي استازولۍ څوکۍ سپارلو په موخه بحثونه او سلا مشورې پیل کړي دي. خو د سیاسي چارو پوهان او ډیپلوماټان وایي ملګري ملتونه د مزایق طرحې په چوکاټ کې هڅه کوي د افغانستان د راتلونکي حکومت جوړښت او برخلیک معلومولو لپاره ویشلي نظرونه، غوښتنې او هڅې منسجمې کړي. له دې ډلې پخواني ډیپلومات او د چارو شنونکي خوس جانباز ازادي راډیو ته وویل
کوشش وشي چې طالبان هغه کوم ژمنې چې کړي دي هغو ته راوبلل شي. خو دا چې دوی ته به د افغانستان د استازولۍ څوکۍ ورکړل شي په ملګرو ملتونو کې، زه فکر نه کوم چې په نږدې لااقل د تصور وړ راتلونکي کې دا کار وشي، ځکه چې تر ټولو د مخه دلته به یو کمپلکس یا یو مجموعه د اقداماتو ترسره شي. د طالبان مشران سره پاسه اتلس کسه هم دا اوس هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې دي او د دوی په اړه اتفاق ته نظر هغه پنځو دایمي استازو د امنیت شورا د ملګرو ملتونو په منځ کې نشته.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی څو ځله ټینګار او غوښتنه کړې چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ څوکۍ د دوی د حکومت نومان سهیل شاهین ته ورکړل شي. خو ملګرو ملتونو په ځلونو ټینګار کړی چې طالبان باید ټول نړیوال اصول خصوصا بشری حقونه او د خزو او انجونو حقونه رعایت کړي. د ملګرو ملتونو د قوانینو لمخې په یاد سازمان کې دی یو هیواد د دایمي استازولۍ چوکۍ یوازې هغه حکومت تسپارل کیږي چې د نړیوال مشروعیت په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو د اکثریت لخوا په رسمیت پیژندل شوی وي، خو د طالبان حکومت تر اوسه هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی.
ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست که څه هم دغه سازمان له لورې طالبانو ته د څوکۍ سپارلو اړوند بحثونه ردوي، خو وایي چې یاد سازمان له ګڼو هیوادونو سره د مذاکرې اړوند خبرې اترې پیل کړي دي. پر همدې موضوع سره د سیاسي چارو شنونکي ښاغلی بلال احمد فاطمي وصل دی. سلامونه فاطمي صاحب، وخت په خیر. کرته وایي چې ملګرو ملتونو کې طالبانو ته د افغانستان د څوکۍ سپارلو بحث څومره مهم دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه احترامات تاسو اغلی حسین او همدارنګ تاسو اوریدونکو ته. دا خو د یو مملکت لپاره نهایت اړین دی، بلخصوص چې څوک د ملګرو ملتونو دغه ولري عضویت ولري چې افغانستان په حساب د بنیادي غړو څخه دی. که چېرته موږ د نیشن آف لیګ ته لاړ شو، موږ په بنیادي غړو کې وو. که موږ د ملګرو ملتونو ته لاړ شو، 1950 کې جوړ شو، 1960 کې اوله ناسته وکړله. په همدې اولې ناستې نه افغانستان د دې خپل هغه عضویت ته ادامه ورکړله. او د نړیوالو قوانینو د مخ نه د ملګرو ملتونو دنده دا نه ده چې د کرسۍ د چا معتل کې، د دنده دا ده چې مملکت هغه شرایط پوره کړي او هلته عضویت باندې وپېژندل شي. بس له هغې نه هغه چې کله ستا عضویت باندې د وپېژندل د تا په رسمیت وپېژندل، د هغې استازیتوب نه استازیتوب دا د ملګرو ملتونو نه په واک کې دی او نه په هغې په اختیار کې دی چې هغه تا ته ووایي چې ته د استاز راستولی شي که نه شي راستولی. دا دی تخلف کړی دی د نړیوالو قوانونو نه. که بعضې وخت کې خبره د سټنډرډ کېږي چې د نړیوال سټنډرډ، که سټنډرډ خبره وي نو د ترهګرۍ خبره کې آیا سوریه د ترهګرۍ مسله نه وه؟ د افغانستان اسلامي امارت یو غړم په نه په داعش کې و، نه په القاعده کې و، اما الجولاني په ام په القاعده کې و، ام په داعش کې و. مګم تاسو وکته چې د هغې نه خو چا ملګرو ملتونو سیټ وانهخیستل، د هغې نه خو چا سفارتونه وانهخیستل. دی ته وایي ډبل سټنډرډ د دنیا، ځکه چې سټنډرډ وجود نه لري، غلط دغه دی. نو فلهذا دا دی دا حق نه درلوده، ځکه چې دلته دوه سټنډرډ دی. یو دا دی چې ملګرو ملتونو ته مملکت په ایس د وزو د خپل جامع ومني، ته په رسمیت وپېژندلې. دویم سټنډرډ دا دی په مملکت کې هر هغه څوک چې حاکمیت د نظام په لاس کې ولري، هغه کولی شي خپل استازی تا ته راولېږي. دلته ملګرو ملتونو ته خطي کړی د خپل حدودونه، او دا یو غیر معیاري کار دی، غیر د سند او خلاف د قوانینو بین الدول دی. هیڅ ځای کې داسې کوم دغه وجود نه لري چې یو مملکت کې دوی دغه نه وي تاسو وشي کولی د هغې کرسیګانې دا په تعلیق کې راولئ. که چېرته دا کار سټنډرډ وای، نو د سوریې په مطالق هم باید دا شی شوی وای، د سوریې نه هم باید سفارتونه اخیستل شوی، سوریې نه هم باید د ملګرو ملتونو استازی اخیستل. ولې د هغې نه وانه اخیسته؟ فرق څه کې دی؟ فرق ده کې دی چې په افغانستان کې امریکایي ماته وخوړله، خپل بدل یې واخیسته، او په سوریه کې الجولاني د امریکایي
پلان ته نړیوال جوړاندې کې ګواکې د دغه څوکۍ د ترلاسه کولو لپاره یا د عضویت لپاره د مشروعیت بحث مطرح کې، دغه څه چې طالبان تر اوسه پورې مشروعیت نه لري، دغه اړخ په دې مسله کې ښکیل دی؟
ګورئ، مشروعیت خبره ته بیا راشو. الجولاني کوم مشروعیت درلوده؟ ولې د سیټ ته نه وانهخیسته؟ که دغه نړیوالو قانون خبر را سره څوک کوي، نو خو بیا خبره دا ده چې ولې افغانستان ته بل خبره ده، سوریې ته بله خبره ده، د ترهګرۍ خبره دواړو مملکتو کې ده. دلته هم دی د زور د لارې نه راغلي چوکۍ نیولې، الجولاني هم راغلی د زور د لارې نه. الجولاني ته خو چا رایه نه ده ورکړې، چا نه مشروعیت واخیسته، ولې هلته د مشروعیت خبره مطرح کیږي نه؟ خبره دلته ده، دا غلطی خبرې دي، خلاف دی قانون دی. خو هماغه خبره ده چې مایت از رایت ده، زورور چې دی قانون دی، او قانون چې دی هغه زور چې ونه لري، هغه کوم حیثیت نه لري. نو دلته دغه مسله ده چې دا د افغانستان حق دی. دا او دیدی ګوري، تاسو بل مثال هم زه درکوم، بحث حقوقي کو، سیاسي کو، تاریخي کو، او په استدلال به سره کو. افغانستان کې کمونستان راغله، نه مشروعیت درلوده، نه د افغانستان د خلکو استازیتوب درلوده، او ملت په مقابل کې عمومي قیام وکړ. 15,000 کلی د افغانستان وران شول په دې جنگ کې. اما تاسو د هغې نه چا د مشروعیت پوښتنه وکړله، د هغې نه چا د ملګرو ملتونو کرسۍ واخیستله. حتی دغه مجاهدین په اسلام آباد کې و، پاکستان کې و، ولوی تنظیمونه و، 10 میلیونه افغانان په پاکستان کې و، اما سفارت د افغانستان د کمونستانو لاس کې و. ولی چې دا بین المللي سټنډرډ دی چې څوک حاکمی کرسۍ به د هماغې سره، دا نه دی چې دا څوک دی.
دا دا ګوري کمونستان سره او اته مجاهدینو منتقاد نه کو ځکه چې حاکمیت د کابل د غوی لاس کې حاکمیت د کابل د طالبانو لاس کې دی ولو که خی خلق دی بد خلق دی سم دی نه دی دا مسله غلطه ده حقوقی لحاظ نه دا نه مطرح کیږي دا مطرح کیږي حاکمیت ملی د چا لاس کې دی آیا دا سازیتوب کولی شي نشي کولی د ده حق دی هلته دا د افغانستان سیر دی او څوک چې حاکم دی دا سیر دغې متعلق دی
بله بله اوس د حکومت طرحه چې په کار لاندې ده او پرې کار کې یا خبرې پرې کېږي شونې کېدای شي چې د دغه طرحې له لارې د ملګرو ملتونو څوکۍ د سپارلو بحث مطرح شي
ګورئ خبره ما خواته روانه ده خو دلته دوه ډلې دي یو د ډله ده د ریچارډ بینټ ډله ده چې د یهودانو ډله ده او زمونږ د افغانستان ورته د لفظ یهودیت ورته استعمالول په کار نه دی خو د یهودانو د وزر لاندې وطن خرڅ کنو څوک چې د امریکا سره ودرې د خو امریکا سره یهودانو خدام یهودانو په حساب کې راځي ځکه قرآن او حدیث مونږ ته دا سوګي چې څوک د دشمن سره ودرې که د دشمن حسابيږي نو فلهذا یو ډله دا ده چې هغه د یهودیت د غی لاندې کار کوي یو ډله دنیا کې دا ده چې هغه کې روزوا اوتنبای هم د خپل
ګوتیبو اوس فاطمه صاحب سره لږ چې د تفصیل مسلې مو تاسو پر باسو کړه وړاندې مو ویل چې په ملګر ملتونو کې د جولانی باسل ته مطرح شو اوس اساسي پوښتنه ده د ځین موارد چې د جولانی ممکن د خپل خلکو د غوښتنې په اساس باندې هغه کارونه تر سره کړی چې په زور وخت تر لاسه کړ بارکس طالبان په افغانستان کې بشری نقص را منځ کړی د ډیر تو تر خلک خلکو سره کړی د ډیر موارد چې خلک ولې حکومت پر بند کړی دی موږ تاسو زده کړو ته اشاره کولې چې د خزاقونو ته یا د نو ډیر مشکلات دی په افغانستان کې په فکر کې دا اساسي لامل دی چې دغه څوکې دوی ته بتور نکړل شي
نه ګوره دا 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 د انګلیسي کې ایکسکیوزز وای معذرتونه دي چې دی وړاندې کوي دا ته بالکل دې سره بحث کولای شي دا ملګر ملتون بحث کولای شي دنیا ور سره کولای شي خو کرسی ته نه شخصله کرسی به ورته ورکه دی چې ته به مجبورې چې ضروره ده حقوق ورکه ده حقوق دا نه ده چې ته د حقوق نه ورکه حقوق په الجولانی نه دی ورکړي الجولانی البته تاسو دغه تیره میاشو کتل چې آذری قوم چې د پیساب د اسرایل سره نزیواله لري دغه قوم څومره البته تبعی وکړه دغه الجولانی ټول وجل او په سارایي محکمه کې وجل ولې دنیا کې دا کلیپونه راونه وتل
ولې په اوس وړاندې تاسو د ایکسکیوزز خبر ورکوله فاطمی صاحب دلته موږ تاسو کو ګورو ځینې موارد چې هغه په لوی لاس باندې په لاس کې ورکول کیږي چې دا غسدي چې بیا خاند را مسته کېدلې سي اوس ک الجولانی ځینې موارد هغه کې خو هغه شرایط برابرې چې ګوا کې مشروعیت لپاره دلار واره شي ولې برعکس طالبان دا څه نه دي کړی
ګوره د خبره دا نه ده چې هغه دیم لګی دی د خونه ده چې کم کارونه د جولانی نه خو طالبان ډیر مثبت کارونه لري او د جولانی نه خو د طالبان او مشروعیت مسله ډیره قوي ده د جولانی یو ډله وا چې امریکای راوستله طالبان او د سش سرتاسری افغانستان کې د سش ګوشره توخش طالب پکې نه و طالب خو سر تاثیری د افغانستان کې او یو قوتو پایسره په سوریه کې الجولانی یو قوت نه دی جولانی هم د اوس ټوټي ټوټي دی لکه زمونږ د 1990 کې چې موږ و تنظیمونه وو موږ ټوټي ټوټي وو یو ګوند نشویل چې زه حاکمم نو و ګوندونه وو اوس په سوریه کې و ګوندونه دي اما طالبان خو یو ګوند وکنه یو حرکت وکنه او د ټول افغانستان کې او په بدخشان کې وو په قندار کې وو په ننګرهار کې وو په هرات کې وو او ګوري د داتیا نوی زره
ډیر زیاته مننه کوم مننه
ژوند دا خو د ملت استازیتوب کوي چې ملت د دې ته سره کومه کوي
ډیر زیاته مننه ژوند دی تر نور دین کو د سیسی چاشونو کې خغل بل احمد فاطمی وو لدی سره په افغانستان کې ډیر شمه موارد چې طالبانو پر محدودیتونه لګولې دي یا ډیر شمه 14 چې شو دي دوی مسولیتونه پر غاړه باندې اخیستي دي او سره د خزو او بشري حقوقو نقص کوم تاسو ګور دغه موارد چې په افغانستان کې پات شو دا د دې لامل کیږي چې په ملګر ملت نو کې دوی د دې حقونه لري چې باید دوی څوکۍ ولري
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
ازادي رادیو څلور ساعته
د سویس د کډوالو د ادارې د قومیت پر بنسټ د افغان کډوالو د استلو نظریه له سخت خبرګون سره مخ شوې ده. په سویس کې د نننۍ یو شمېر سیاسي ګوندونو او د بشري حقونو ګڼو افغان فعالانو سیاسونو دا طرحه غیر عادلانه بللې او ویلي دي چې په افغانستان کې ټول قومونه د ترهګرۍ قرباني دي. دا په اصل کې ده چې د سویس یوې ورځپاڼې پرون خبر ورکړ چې د دغې هېواد د کډوالو د ادارې چارواکو په خپلو استادو د قومیت پر بنسټ له دې هېواده د افغان کډوالو په ځانګړې توګه پښتنو د استلو اساسا نظریه ماتر کړی ده. نور حال پر راپور کې
د سویس د کډوالو د ادارې د قومیت پر بنسټ د افغان کډوالو د استلو نظریه په دې هیواد کې د نن او بهر د یو شمیر سیاسي ګوندونو فعالانو او بشري حقوقو د مدافعانو له سختو خبرګونونو سره مخ شوي. دوی وایي چې د قومیت پر بنسټ اخراج د کډوالۍ د کنوانسیونونو او د بشري حقوقو له روحي سره په ټکر کې دی. د مئی په څلورمه د سویس یوې جرمنۍ ژبې ورځپاڼې راپور ورکړ چې خای پښتانه افغان کډوال بیرته افغانستان ته واستول شي. دغه ورځپاڼې ویلي د سویس د اخراج د برخې مسؤلینو د کډوالۍ د برخې کارکوونکو ته ویلي چې د پناه غوښتنې په برخه کې د سیاسي ستراتیژۍ له بدلون سره په یو شمېر انتخابونو لکه د قوم پر بنسټ په اخراج باندې غور کېدای شي. ورځپاڼه زیاتوي دا موضوع چې تر ډېره په اروپایي هیوادونو په ځانګړې توګه جرمني کې د یو شمېر افغان کډوالو او اسلام پالو له لوري د یو لړ بریدونو نه وروسته مطرح کېږي کولای شي په پراخه کچه د افغانانو د ایستلو زمینه برابره کړي. سویس هغه هیواد چې د بشري حقونو د ځینو ملاتړ او مدافع سازمانونو مرکز دی. د غورسپانی لیکلي چې د دې نظریې تر شا فکر دا دی چې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو سره د ژبې او ټبر د نږدېوالي له امله ښایي پښتنو پناه غوښتونکو ته په خپل هیواد کې خطر کم وي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا کې د افغانستان سفیر او دایمي استازي نصیر احمد اندیشه دا موضوع غندلې او وایي چې د سویس د کډوالۍ اړوند چارواکو سره یې شریکه کړې او د هغوی د رسمي ځواب په تمه دی. ښاغلي اندیشه ازادي راډیو ته وویل
تا جایی که ما معلومات داریم
تر کومه ځایه چې زه معلومات لرم په دې اړه رسمي پالیسی نشته. که کومه طرحه موجوده وي زه فکر کوم خایي یوازې طرحه پاتې شي، خو موږ بیا هم په دې اړه د رسمي ځواب په تمه یو،
منتظر پاسخ رسمي است.
په سویس کې د افغانستان سفارت په دی اړه په یو اعلامیه کې چې په اکسپانه یې خبره کړې ویلي چې سویس پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له دې هېواده اجباري استل درولي او یوازې د مجرمینو په ځانګړو قضیو کې د اخراج عملیه اجرا کیږي. ګڼو نورو افغانانو د بشري حقونو فعالانو هم دا طرحه غیر عادلانه بللې او ویلي دي چې په افغانستان کې پښتانه هم د نورو قومونو په څیر د ترهګرۍ قربانیان دي. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کمشنر شبنم صالحی په دی اړه په خپل اکسپانه لیکلي چې د سویس نظریه یو ډول قومي توپیر او تبعیزي کړنه ده چې د بشري حقونو له قوانینو سره ټکر لري او دا چې د عمل د کډوالۍ د شواهدو پر بنسټ پریکړې لمنځه وړي. نوموړي لیکلي چې د قوم پر بنسټ د پناه غوښتونکو شړل دا معنی لري چې ګناه د قوم پر بنسټ ټاکل کیږي نه د فردي شرایطو پر بنسټ. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د کورنیو چارو وزارت د جنایي څېړنو رئیس او د چارو شنون کې بسم الله تابان په خپل اکسپان لیکلي چې جرم یو شخصي عمل دی او دا چې د طالبانو د جرمونو قومي کول د ټولو قانوني او انساني ارزښتونو خلاف عمل دی. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تیرو دوو لسیزو کې پښتانه په افغانستان کې د طالبانو د ترهګریزو پیښو د قربانیانو له ډلې وو.
ګر تصمیم بری بشه
که پریکړه دا وی چې سویس په قومي بنسټ پناه غوښتونکو تفکیک کړي دا د ټولو بشري حقوقو خلاف عمل دی. که په افغانستان کې هم داس یو نظر موجود وي چې ټول طالبان پښتانه دي، نو ټول پښتانه طالبان نه دي. په دې تیر شلو کلونو کې د افغانستان د جمهوریت حکومت د وسلوال فوز یو زیاته برخه پښتنو ځوانانو تشکیلوله او د طالبانو پر ضد په جګړه کې ډېرې قربانۍ ورکړې دي.
فرهنګي او سیاسي فعال فهیم کودامنی هم د سویس د دغه نظریې په اړه کلک غبرګون ښودلی او په خپله فیسبوک پاڼه یې په یو بیان کې لیکلي چې باید اجازه ورنکړل شي چې افغانان د قوم په نوم وویشل شي. هغه لیکلي چې دامنی چې په بهر کې یو شمېر افغانان ښایي د طالبانو سره مینه ولري، خو په خبره یې دا هم د یادولو ده چې د افغانستان په غیر پښتنو قومونو کې هم ترهګر خپل ملاتړ لري. په سویس کې د نن یو شمېر سیاسي ګوندونو د دې موضوع ملاتړ کړی، خو د منځلارو او سوسیال ډیموکراټیک ګوندونو بیا په بشپړه توګه مخالفت کړی او ویلي دي چې اصلي معیار باید د کډوالۍ لاملونه وي نه قومیت. دوی ټینګار کړی چې ستانه شوي افغانان د شکنجې او د بشري حقونو د نورو سختو سرغړونو سره مخ کیږي.
د مې پنځمه د قبلګې نړیواله ورځ ده. هغه فرصت چې د میندو او ماشومانو د روغتیایي ساتنې لپاره د دوی د حیاتي رول له نمانځلو لپاره هم مهم بلل کیږي. خو په افغانستان کې یو شمېر قبلګانې وایي چې دا ورځ پرې داسې وخت را رسېدلی چې دوی له ګڼو اندېښنو او جدي ننګونو سره مخ دي. نورحال د فیروزې زی په راپور کې
په داسې حال کې چې د می په 15 ماده قابلګانو نړیواله ورځ لمانځل کیږي، په افغانستان کې یو شمېر قابلګانې له سختو کاري شرایطو شکایت کوي او د دې برخې محصلین بیا له ناڅرګند راتلونکي سره مخ او له زده کړو محروم ګرځول سوي دي. یو شمېر قابلګانې وایي چې له کافي اسانتیاو پرته په کمه تنخوا روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. په افغانستان کې یوې قابلې چې نه یې غوښتل د امنیتي اندېښنو له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
مړه خدای چې خپل قابلیت البته په افغانستان کې په شفاخانو کې په ټیټه سترګه قتل کیږي، دوی ته ارزښت کم ورکول کیږي، ماشونه د دوی کم دي، د کار بوج په دوی باندې ډیر زیات دی، خدمات زیات وړاندې کوي، فشار د کار په زیات دی، ښه کار ترسره کوي، هغوی تشویق شي تر څو حداقل هغه کار چې کړی دی په همدغه معنوي تشویق باندې دوی ستړیا له منځه لاړه شي. بل په ارتقای ظرفیت دوی کار نه کیږي، یعنی زیاتره هغه څه پخوانی میتودونه چې دي هغه کارول کیږي. دغه نوی اپډیټ معلومات چې وي دوی ته باید وخت په وخت باندې سیمینارونه دایر شي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو این اف پی ای وایي چې افغانستان د ژوند ژغورلو لپاره لا زیاتو قابلګانو ته اړتیا لري. دغه سازمان د مې د 15 نیټې د قابلګانو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې افغانستان ته د راستانه سویو په زیاتېدو قابلګانې دې ته اړیږي چې د هغو میرمنو د پالنې لپاره چې روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري ډیر ساعتونه په کلینیکونو کې تیر کړي. د قابلګۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیدلې چې د طالبانو حکومت په 1403 کال کې د افغانستان په نیمه عالي انسټیټیوټونو کې د قابلګۍ پر زده کړو بندیز ولګاوه. هغه پریکړه چې د نړیوالو سازمانونو غوسې راوپارولې او دا اقدام یې د افغانستان د ښځو پر روغتیا ګزار وباله. په بامیان ولایت کې د قابلګۍ برخې یوې پخوانۍ محصلې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
خلاص کردیم نگفته پس کردم در قسمی هم امتحان سن سر شش دادم
اون خپل نرسنگی ختمه کرده باقا لمره اونایی که چی انستیتیتین یه وطرل دش بگم سمستر آزموینم و پای دوار سوالی اوست آمی روختی آزموین پاتی ده هم داسی پتم یو چی سه وقت بلومونگ نه آزموین اخلی اوست طول مؤسسی هم ترل شوی خپل خلاص سوانی او دکار غختنیم و
د نسایی ولادي ناروغیو ځینې متخصصین وایي قابلګانې د میندو او ماشومانو د مړینې په کمولو کې اساسي رول لوبوي او که دوی د ډاکترانو تر څنګ حاضرې نه وي روغتیایي خدمتونه په سمه توګه نسي وړاندې کیدلای.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د خوست یو شمېر اوسیدونکي له اړوند ادارو او ځایي قومونو غواړي چې د تڼۍ ولسوالۍ د امداد تفریحي سیمه کې دي د ځنګل وهنې مخه ونیسي. یاده سیمه چې په نښترو، تیړیو، چنارونو او نورو زینتي ونو پوښلې ده د رخصتیو په ورځو کې ورته له بېلابېلو سیمو ګڼ خلک ورځي او هلته تفریح او میلې کوي. نور حال د نجیب الله خیل په راپور کې.
د خوست اوسیدونکي او د تڼیو د غریزې سیمې ادمه متتلل یو شمېر سیلانیان له اړوندو ادارو او ځایي قومونو غوښتنه کوي چې په دې شنه او تفریحي سیمه کې د ونو او ځنګلونو د پرې کولو مخه ونیسي. دوی زیاتوي د ادمه مت د ځنګلونو او ونو پرې کول د دې ځای طبیعي ښکلا او د سیلګرۍ ارزښت له منځه وړي. په وروستیو کلونو کې خلکو څو څو ځله له اړوندو ادارو غوښتي چې په رسمي ډول د ادمه مت سیمه په ملي پارک بدل شي او په دې ځای کې د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو لپاره د اوسېدو او تفریح وړ اسانتیاوې برابرې شي. د خوست اوسیدونکی محمد جمیل همت چې د سیلګرۍ لپاره د ادمه مت سیمې ته تللی مشال رډیو ته وویل
اوس وخت کې مونږ ورې دل خلک چې دي ونی وایي په دریارو کې ډېر لرګي مونږ ویل دل چې تال دي خلک ونی وایي شنو ونه سیرو خوست دو مونږ د دولت په اورګانونو مونږ دا غاښ کو دې نه دا هیله لرو چې دغه مخه ونیسي او د تڼیو قومي مشرانو مونږ دا غاښ کو چې باید دوی داسې په خپل منځ کې یو تعهد وکړي یو تړون سره وکړي چې د ونو وال چې دا باندې کې.
د خوست اوسیدونکي له اړوند ادارو د همغوړي چې د ادم احمد په ګډون د ټولو شنو سیمو ساتنې ته پام وکړي. د خوست یو بل اوسیدونکي رحیم ګل ساجد وویل
دولت ته دا پور دی شنه کې ته پوره چې دغه مخنیوي او چې د ځنګلات لکه زنه زیات څه خپل ول چې ولې شوی دی یا یس ولې کیږي دغه باید دولت مخه ونځي او لس په دې برا کې اما په هوا ورکړل شي.
د خوست اوسیدونکو وویل که څه هم د پخوا په پرتله ځنګل وهنه کمه شوې، خو دا چې د غریزو سیمو اوسیدونکي کاروبار نه لري نو د ژوند ستونزې ډېرې شوې دي. ځایي اوسیدونکی نوررحمان غوښتنه کوي چې د غریزو سیمو اوسیدونکو ته دې یو شمېر هغه پروژې ورکړل شي چې د هغوی ژوند ورباندې په تدریج سره له اقتصادي اړخه ښه کېدلی شي.
بد وخته نه چې د دغې سیمې خلک ډېر غریب دي، نو داسې کوم اقتصادي هغه نه لري، نو داسې کوم کاروبار لري. مخکې هم دوی په دغه سیمه کې کوم ونې چې هغه وهلې د دغې طرفه د دوی کرنۍ اقتصاد جوړېده. نو د دولت نه مونږ هم دا غوښتنه ده چې د دغې سیمې خلکو ته یو څه داسې کار وکړي چې هم دغه سیمه ښایسته وي، هم دغه لرګي پاتې وي، هم دغه شته ونې پاتې وي.
د دې پخوا کې د عدم سیمې سالانیان یوې بلې ستونزې